د ماسپخین 2 بجې شوې زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. السلام علیکم. تر 2 بجو د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار امان الله امیرزای ستاسو هرکلای کو. نن د روژې د مبارک میاشتې لومړۍ ورځ او په دې او ساته خبرونه کې هم تر ډیره په دې اړه مطالب لرو. هم درس پر راپورونو کې به واوري چې د اداري فساد پر ضد مبارزې د څار او ارزونې خپلواکه کمیټه وای له هم د افغانستان په ځینو وزارتونو او ادارو کې پراخ اداري فساد شته. نور موضوعات او د ازادۍ رادیو 219 پروګرامونه کور کلی او د لوبو له میدان هم په همدې یو سات کې اوریدای شي. خو په پایل کې خبرونه په نړیوالو خبرونو کې چې څو شیبې وروسته وړاندې کیږي. وابهوري چې په نړۍ کې نن تر 1.5 میلیارد زیاتو مسلمانانو روژه ونیوه او په یو روزون کې د شاملو هیوادونو د اقتصاد وزیران نن په لوکزامبور کې د یونان د مالی بحران په اړه خبرې کوي. تر هر څه مخکې صفی الله ستانکزای د افغانستان کورنی خبرونه اوروي.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډه خپلواکه کمیټه میک اندېښمنه ده چې د افغانستان په ځینو ادارو کې اوس هم پراخ فساد روان دی. د بشري حقونو خپلواکه کمیسیون وایي سیمه ییز پولیس له خپلو صلاحیتونو ناوړه ګټه اخلي او د بلخ چارواکي هغه اندېښنې بې ځایه بولي چې ګواکې د عطا محمد نور په مشرۍ عملیات د ملیشه ځواکونو لخوا ترسره کیږي. پوره خبرونه د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډه خپلواکه کمیټه میک اندېښمنه ده چې د افغانستان په ځینو ادارو کې اوس هم پراخ فساد روان دی. د دې کمیټې سرپرست عبدالعزیز آریایی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په قراردادونو او د عامه خدمتونو په ادارو کې فساد روان دی او په وړاندې مبارزه باید چټکه شي. خو د حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل وایي چې فساد موجود دی خو حکومت یې د ورکولو لپاره قوي سیاسي اراده لري او خپلې ژمنې په دې برخه کې عملي کولای شي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواکه کمیسیون وایي سیمه ییز پولیس له خپلو صلاحیتونو ناوړه ګټه اخلي. د دغه کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې سیمه ییزو پولیسو تر ډیره په شمال او شمال ختیځو سیمو کې له قانون سرغړونې کړي او یو شمېر ماشومان خپلو لیکو ته جذب کړي دي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د سیمه ییزو پولیسو په چوکاټ کې د کم عمره کسانو د جذب په اړه جدي اقدامات کړي او تر ډیره پورې دا ستونزه حل کړې ده. امنیتي کارپوهان هم ټینګار کوي چې که قانون پلی شي سیمه ییز پولیس تر نورو ځواکونو په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد ښه نتیجه ورکولی شي. د بلخ ولایت چارواکي هغه اندېښنې بې ځایه بولي چې ګواکې د عطا محمد نور په مشرۍ عملیات د ملیشه ځواکونو لخوا ترسره کیږي. د بلخ د سرپرست ولي ویاند منیر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې د بشري حقونو ډلې په دې اړه بې ځایه رپورټونه خپره کړي چې ګواکې په پوځي عملیاتو کې هغه ملیشه ځواکونه شامل دي چې د بشر ضد په جنایتونو تورن دي.
ما در ولایت خودم مرکز امانگی OCCP داریم.
موږ په خپل ولایت کې د پوجانو د همغږۍ مرکزونه لرو. د همدغو مرکزونو د پلان لمخې عملیات کیږي. د بشري حقونو ډلې مخکې هم ورته رپورټ خبر کړی او اوسنۍ هم یو بیا اساسه رپورټ ده.
بلخ نشر کړی دا گزارش کامل از دې بنیاد و بی اساس است.
په بلخ کې د ولسوالۍ د تصفیه په هدف عملیات پیل شوي او د بلخ د سرپرست ولي ویاند وایي چې دا عملیات دوام کوي. په دې وروستیو کې د بشري حقونو څار ډلې عطا محمد نور تورن کړی و چې په عملیاتو کې رهبري کوي او ملیشه ځواکونه کاروي. او د افغانستان خلک په دغه هیواد کې د جګړو له ښکېلو خواوو غواړي چې د روژې په میاشت کې د اور بند وکړي. یو شمېر عامو افغانانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې لږ تر لږه په روژې میاشت کې د بېګناه ملکیانو د وژل کېدو د خبرونو د اورېدو زغم نه لري او په کار ده چې د جګړې ښکېلې خواوې دا خبره ومني. دغه افغانان په داسې حال کې د جګړو له ښکېلو خواوو د اوربند غوښتنه کوي چې وسلوالو طالبانو د اوربند خبره رد کړي او افغان حکومت هم د جګړې په وړاندې د جګړې په مسالې ټینګار کړی دی. او د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لنډې دمې وروسته احمد شیبر تر اوروي.
د هغو هیوادو د اقتصاد وزیران نن په لوکزامبورګ کې راغونډیږي چې ایروپا کې چلیږي. د ایروزون دغه وزیران ډیر لږ هیله مندي چې د یونان د پورونو د بحران په اړه یوې موافقې ته ورسیږي. تر غونډې مخکې د جرمني سراعظم انګلا میرکل وویل دا لا هم په دې باور ده چې د اتن اروپایي ټولنې د پیسو د نړیوال صندوق او د اروپا د مرکزي بانک ترمنځ ممکنه ده چې یوه موافقه وشي. تر غونډې مخکې د یونان د اقتصاد وزیر ویلي وو دا د اتن سیاسي او اخلاقي وظیفه ده چې له پور ورکوونکو سره یوې موافقې ته ورسیږي. خو داسې نه ښکاري. یانس واروفاکس تیره ورځ په پاریس کې خبریالانو ته وویل
Eurogroup meetings are not designed.
The اروپایی ډلې غونډه په داسې حال کې نه جوړیږي چې نوې خبرې وار له مخه شوې وي. زه باور نه کوم چې دغه چمتووالی دې نیول شوی وي، او دا زما نظر دی چې اوس باید د سیاسي مشرانو، د دولتونو د مشرانو، د وزیرانو او د ټولنو د مشرانو په سطحه یوې موافقې ته ورسیږي. د ایروزون هیوادونه له یونانه غواړي چې د 2 میلیارد ایرو په ارزښت لګښتونه راکم کړي څو د نور پور معاملې ته لاره هواره شي. یونان باید د جون تر اخیره 1.5 میلیارد ایرو د پیسو نړیوال صندوق ته ورکړي څو نور قرض دغه هیواد ته وسپارل شي. د یونان مرکزي بانک تېره ورځ خبرداری ورکړ چې تر فشار لاندې حالت کې ممکن له ایروزون او اروپایي ټولنې ووځي. د یونان مرکزي بانک همدارز ویلي دي که چېرته کومه موافقه ونه شي نو د یونان ورو اقتصادي بهیر ممکن چټک شي. د روسیې د اقتصاد وزیر الکسی الیکیف وایي که چېرته اروپایي ټولنه پر روسیې بندیزونه تمدید کړي، ماسکو به د اروپایي ټولنې پر زراعتي محصولاتو خپل بندیز ته ادامه ورکړي. الیکیف د روسیې یوې خبري سرچینې ته نن وویل چې د اروپایي ټولنې پر محصولاتو بندیز د هغوی له بندیز سره ارتباط لري. کله چې د روسیې له اقتصاد وزیره پوښتنه وشوه چې د اروپایي ټولنې پر نورو وارداتو هم بندیز ممکنه دی چې روسیه یې ولګوي، ده وویل چې دا له احتماله لرې ښکاري. د اروپایي ټولنې د امریکا د متحده ایالاتونو او یو شمېر نورو هیوادو له تیر کال راهیسې پر روسیې د دې لپاره بندیزونه لګولي دي چې ولې یې د اوکراین کریمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کړې ده، او له ادعا سره سم د اوکراین په ختیځ کې د روسیې بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. خو له همدغو هیوادو څخه روسیې د لبنیاتو، غوښې، کبانو، میوې او سبزیو پر وارداتو بندیز لګولی. تمه ده چې د جون په 22مه اروپایي ټولنه د شپږو نورو میاشتو په مخه پر روسیې لګولي بندیزونه تمدید کړي. دغه بندیزونه اقتصادي دي او د انرژۍ او پوځي سکتور په برخو کې دي. په نړۍ کې تر 1.5 میلیارد ډیرو مسلمانانو نن روژه پیل کړه. سږکال سعودي عربستان، افغانستان، مصر، ایران، اندونیزیا او د نړۍ اکثرو هیوادو په یوه ورځ روژه شروع کړه، خو په پاکستان کې له خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو پرته په نور پاکستان کې سبا روژه ده. نه تنه د امریکا په کارولینا ایالت کې په یوې پخوانۍ افریقایي کلیسا کې د ډزو پر مهال وغوښل شول. مسؤولان وایي چې 8 تنه نن د چارلسټن په سیمه کې د کلیسا دننه وغوښل شول او یو تن وروسته سا ورکړه. په وژل شویو کې د کلیسا مشر هم شامل دی. یو تن هم ټبي شوی او روغتون ته انتقال شوی دی. پولیس اوس د یوه 24 کلن سپین پوستې په لټه کې دي چې ویل کېږي د دغه کسان وژلي دي. چاد وروسته تر 2 ځانوژونکو بریدونو پریکړه وکړه چې تر دې وروسته ښځې حق نه لري چې داسې حجاب واغونځي چې مخونه یې پکې پټ کړي وي. د چاد حکومت د نایجیریا افراطي ډله بوکو حرام د جون په 15مه په مرکز انجامنا کې په ځانوژونکو بریدونو تورنه بللې ده. دې چاودنو تر 1.5 ډېر کسان ووژل. د چاد سرریاسم ګالیزیوب پاهیمې دیوبات تېره ورځ وویل هر هغه حجاب چې سترګې پکې پټې شي له هغه وسلوال د لهغه وسلوال د پټېدو استفاده کوي. نو پر دغه حجاب بندیز لګول شوی دی. د چا سرریاسم زیاته کړه چې سرغړوونکي به زنداني شي او امنیتي ځواکونه به ټول هغه حجابونه چې سترګې پکې پټې شي په بازار کې وسوڅوي. د خبرونو پای
زمغاګله آزادۍ رادیو او آزادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول هیواد کې او د اف ام په 100.15 څپه په پلازمینا کابل او څو لویو ښارونو کې خپرېږي. وړاندې به واورئ چې د فساد پر ضد د مبارزې د څارنې یوه ټولنه وایي د افغانستان په دولتي ادارو کې فساد لا هم شته. د ننګرهار ولسوالۍ په غنیخیلو ولسوالۍ کې د لومړي ځل لپاره د ماشومانو اوبښئ د ننګرهار ولایت په غنیخیلو ولسوالۍ کې د لومړي ځل لپاره د ماشومانو د ګزنډ یا پولیو پر ضد واکسین تطبیق شو، او د طالبانو په بیګانۍ حمله کې د هلمند د موسی کلا ولسوالۍ کلینیک وسوځید. د افغان حکومت او نړیوالو مرستندویو هیوادونو چارواکو د روژې د رارسېدو په مناسبت د سولې هیلې څرګندې کړي، خو آیا دا امکان شته چې د نړۍ ټول مسلمانان په یوه ورځ روژه ونیسي او په یوه ورځ اختر ولمانځي؟
که اسلامي علما وتوانېدلی شي چې په آینده کې یو وحدتي نظر ته ورسیږي او په یوه ورځ باندې روژه شروع کړي او په یوه ورځ باندې اختر وي.
د لوبو له ډګره 19 پروګرام کې مو د هیواد د کانګ فو د فدراسیون له مشر سره د ملي ټیم د غوراوي پر لوبو خبرې کړې.
د دې مسابقې نتیجه دا شو چې موږ وکولای شو چې 2 ډېر ښه تکړه ځوانانو د کانګ فو ملي ټیم ته انتخاب وکړو.
دا خبرې اترې د کور کلی له 19 پروګرام سره یو ځای د خبرونې په دوهمه نیمه کې خبرېږي. اورېدو ته را سره اوسئ. س زمون خاکل آزادی رادیو آوری ده فساد پر ضد د مبارزې د څار او ارزونې خپلواکه ګډه کمیټه وایي چې لا هم د افغانستان په یو شمېر وزارتونو او ادارو کې پراخ اداري فساد شته. د دې کمیټې سرپرست عبدالعزیز آریا له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل د دوی ارزونې ښیي چې د فساد د قراردادونو او د عامه خدمتونو په څانګو کې اکثرا فساد شته. په ورته وخت کې د حکومت اجرایه ریاست مرستیال ویند په ځینو حکومتي ادارو کې فساد مني، خو وایي چې په حکومت کې د فساد د له منځه وړلو لپاره قوي سیاسي اراده شته او په برخه کې به او حکومت به په دې برخه کې پر خپلو ژمنو ولاړ وي. له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
په داس حال کې چې افغان حکومت وایي د اداري فساد پر وړاندې جدي مبارزه پیل کړي، خو د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکه ګډه کمیټه وایي چې له دې مبارزې سره سره اوس هم په ځینو حکومتي ادارو کې پراخ اداري فساد موجود دی. د دې کمیټې سرپرست عبدالعزیز اریا له ازادۍ راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل د دوی موندنې ښیي چې تر ټولو زیات فساد د قراردادونو او تدارکاتو په برخه کې او همدارنګه د عامه خدمتونو په ادارو کې موجود دی.
د آسیب پذیرې څانګې اول د تدارکات او قراردادونه دی، او دویم د قراردادونو د تطبیق خبره و. ټول د عامه خدماتو څانګې همدارنګه د شهدا او معلولینو د تقاعد او د تحصیلات عالی کانکور او همدارنگه اسناد ورکول پروسه هم حتی په وزارت خارجه که مشکلاتونه پده که دیر زیاد ده.
دا پداس حال که دا چه ولسمشر محمد اشرف خانی دا لوده پا مراسمو که ویلی و چه لیداری فساد سره مبارزه پوکاری لمرتوبونه که ده. د ملي وحدت حکومت د کار په پیل کې د کابل بانک قضیه وڅېړله چې یو شمېر مجرم پیژندل شوي کسان یې بندیان کړل. د ښار جوړونې وزارت ځینې لوړ پوړي چارواکي چې په فساد کې ښکېلو څارنوالۍ ته یې معرفي او همدارنګه د ملي دفاع وزارت هغه قراردادونه هم لغوه کړل چې پراخ فساد پکې موجود و. د فساد په اړه په یو نړیوال راپورټ کې راغلي چې افغانستان د خپل پخواني بد حالات نه اوس څلور شمېرې مخکې شوی ده. بلخوا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړې مفتش ادارې یا سیګار له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان د ملي وحدت حکومت هڅې د تېرې ادارې په پرتله کې ارزولې دي. سیګار ویلي چې په تېرو کلونو کې د اداري فساد له امله پیدا شویو ګواښونو ته پاملرنه نه کېدله او په دې برخه کې سلګونه میلیونه ډالره ضایع شوي دي. په ورته وخت کې د حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویان مني چې په ځینو حکومتي ادارو کې د فساد ستونزې موجودې دي او وایي چې له منځه وړل یې وخت نیسي. جاوید فیصل ازادۍ راډیو ته وویل حکومت د بهرنیو مرستو راجلبولو او له ملت سره د کړیو ژمنو له مخې مجبور دی چې په حکومتي ادارو کې اداري فساد له منځه یوسي.
حکومت به فساد سره مبارزه ته په خیر اړه لري. حکومت ژمنه چې فساد له منځه یوسي. افغانستان له خلکو سره او حکومت ژمنه کوي چې فساد له منځه وړي، او پر دغه ژمنه حکومت درېږي. د فساد سره یې مبارزه پیل کړې ده. فساد به تر اوسه لا هم یو مخ ورک شوی نه وي، په درجه توګه باندې دغه مبارزه نتیجه ورکوي او فساد به له ادارات څخه ورکېږي.
د چارو څېړونکي وایي که چیرې افغان حکومت نړیوالو ته قناعت ورکړي چې د اداري فساد سره په مبارزه کې ژمن دی او په دې برخه کې جدي هڅې کوي، نو افغان حکومت به د نړیوالو مرستې راجلب او هغه مرستې چې مخکې له افغانانو سره ژمنې شوې وي هغه به هم افغانستان ته وسپارل سي.
د فساد په موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغونې د مرستو د څارنې ټولنه یا سیګار غواړي معلومه کړي چې څومره پیسې پر هغو ښوونځیو لګول شوي چې اصلا موجود نه دي او یا تړلې پاتې شوي. د افغانستان د معارف په برخه کې د پراخ مالي فساد موضوع وروسته له هغه رابرسېره شوه چې د پوهنې نوي وزیر د هغو ښوونځیو په نوم د مصرف شویو پیسو یادونه وکړه چې یا له سره نشته او یا هم د ناامنیو له کبله تړل شوي دي. رضوان مراد په دې اړه د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د راپور جزئیات اوروي.
د امریکا متحده ایالاتو په وار وار له هغو لاسته راوړنو یادونه کړې ده چې د هیواد د افغانستان د پوهنې له سکتور سره د مرستو له لارې لرلې دي. خو د افغانستان د پوهنې په برخه کې د مالي فساد په اړه وروستي رپورټونه ښیي چې د امریکا د دې لاسته راوړنو په اړه مبالغه شوې ده. د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیا ادارې یا یو ایس آی ډي لخوا خپرې شوې شمېرې ښیي چې په افغانستان کې د 2002 کال او 2013 کلونو ترمنځ د زده کوونکو شمېر له 90 څخه 8 میلیونو ته لوړ شوی دی. راپورونه وایي په افغانستان کې ښوونځیو ته د تلونکو زده کوونکو په اړه د یو ایس آی ډي لخوا په خپرو شویو شمېرو کې لاسوهنه او مبالغه شوې ده. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د مرستو سرمفتش جانسوب کولیو سایډي غوښتي چې په دې اړه د نوموړې ادارې یا سیګار ته معلومات ورکړي. جانسوب کو د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې ته په یو لیک کې ویلي آیا یو ایس آی ډی کوم تخمین لري چې څومره پیسې پر خیالي ښوونځیو، خیالي ښوونکو او د پوهنې پر خیالي چارو لګول شوی دی؟ د سیګار په وینا د 2015 کال تر مارچ میاشت پورې د یو ایس آی ډی لخوا 88 میلیون ډالر د افغانستان د پوهنې په برخه کې لګول شوی دی. د سیګار مشر د افغانستان د پوهنې په وزارت کې د مالی فساد په اړه د نوي وزیر وروستیو څرګندونو ته هم اشاره کړې ده. د افغانستان د پوهنې نوي وزیر اسدالله بلخي وایي تر دمخ کې په دې وزارت کې پراخ مالی فساد و او د هغو ښوونځیو او ښوونکو په نامه زیاتې پیسې ویستل شوي چې اصلا موجود نه دي او یا هم د ناامنیو له امله تړلې پاتې دي. نوموړي دا څرګندونې ولسي جرګې ته وکړې.
در بعض مناطق ناامن مکتبا وجود نداره ولی امکاناتش، امتیازاتش، پول معلمش و چی و چی و چی گرفته میشه.
خود پوهنه پخوانه وزیر د خونځي او زده کوونکو پړه د یو ایس آی ډی لخوا د خبروشو شمیرو دفاع کوي او دا ردوي چې ګواکې د ده د وزارت پر مهال د پوهنه په برخه کې مالی فساد شوی ده. فاروق وردک ازادي راډیو ته وویل
دا یو سیستم موجود دی، دواله کودریش سیستم زره کسان کار کوي، کمپیوټری نظام دی، هلته ثبت او رجستریشن د معلم او معاش د وزیر د خانه دی توده شوی، معاش د وزارت مالیه لخوا توده شوی، د مستوفیت لخوا توده شوی دی.
د افغانستان لپاره د امریکا د مرستو د څار د ادارې مشر جانسوب کو په افغانستان کې د امریکا د مالی ورکوونکو د پیسو د ځای کېدو په اړه ویلي موږ د دې لپاره په افغانستان کې یو چې د یو داسې افغانستان د جوړېدو لپاره کار وکړو چې د خپلو خلکو ملاتړ ولري، څو بد عناصر له صحنې لرې وساتي. د نوموړي په خبره د خلکو دا ملاتړ هغه مهال له لاسه وځي کله چې ستاسو لخوا جوړ شوي څیزونه او آبادي له منځه ځي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په موسی کلاو ولسوالۍ کې د تیر شپې په جګړه کې د ولسوالۍ کلینیک سوځېدلی. د هلمند د عامې روغتیا ریاست هم د دې کلینیک د سوځېدو مسله مني. د هلمند د والی ویاند وایي تیر شپه په موسی کلا کې درنه جګړه وشوه چې دواړو غاړو ته پکې تلفات هم اوښتي دي. عمر زواک ازادي رادیو ته وویل اوس په کجکی کې هم چې د تیرو څو ورځو راهیسې تر سختو حملو لاندې و وضعیت ښه دی او هغه سیمې بیرته د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي چې مخکې یې له لاسه وتلې وې. په دې اړه نور تفصیل د ازادي رادیو خبریال الیاس دایی راکوي.
د موساکله ولسوالۍ پر ودانۍ د تیر شپې په برید کې دوه پولیس وژل شوي او د ولسوالۍ د کلینیک ودانۍ دوا او هلته د عجلو پیښو دپاره موجود دوه امبولانسونه هم سوځېدلي دي. د هلمند والی ویند عمر ځواک ازادي راډیو ټول په دې برید کې چې ګڼ شمېر طالبانو تر سره کړی دی، یو شمېر طالبان هم وژل شوي خو دقیقه شمېر یې ونه ویل. ځواکول طالبانو د ولسوالۍ د بازار د یو مارکیټ نه په استفادې د ولسوالۍ پر ودانۍ برید کړی او د کلینیک ودانۍ هم په درنو وسلو وشتلې او سوځولې ده. د هلمند امنیه قمندان په سوال نمیجان ملاخیل بیا وایي په دې برید کې یو پولیس وژل شوی او درې نور ټپیان دي. ملاخیل د کلینیک په اړه څه ونه ویل خو سوځېدلی ځای د ولسوالۍ د بازار یو دکان یاد کړ. امنیه قمندان ازادي راډیو ټول په دې برید کې چې د نوې ولسوالۍ پر ودانۍ شوی دی 15 طالبان هم وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د هلمند عامې روغتیا رئیس ډاکټر عنایت الله غفاري هم د موساکله د مرکزي کلینیک د سوځېدلو خبره تاییدوي. څو ورځې وړاندې په موساکله کې د پولیسو پر یو ماموریت د وسلوالو په برید کې 12 پولیسو ووژل شول او درې ټپیان شول. د موساکله او سنګین د نامنوي تر څنګ د تېرې ورځې د سهار نه په کجکي کې پیل شوې جګړه تر ماښام روانه وه. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک وایي اوس په کجکي کې جنګ پای ته رسېدلې ده او هغه سیمې بېرته نیولې دي چې څو ورځې وړاندې د اردو او پولیسو له لاسه وتلې وې. د طالبان ویاند کرسوپ احمدي رسنیو ته ویلي چې د موساکله د ولسوالۍ پر ودانۍ په برید کې د کمانډان صابر په شمول 20 پولیس وژلي او ټول مهمات یې د ځان سره وړي دي خو د هلمند امنیه قمندان دغه خبره نه مني. محمد الیاس دی د ازادي راډیو هلمند.
د تیرو اوو میاشتو راهیسې د لومړي ځل لپاره د ننګرهار ولایت د غنیخیلو په ولسوالۍ کې د پولیو واکسین کمپاین پیل شو. همدارنګه د غنیخیلو په کلینیک کې د جراحي واټ څنګه هم فعال شوه چې په دې اړه او د لغمان له کلینیک سره د مرستو د مرسته شویو امبولانسونو په اړه د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواري دا راپور برابر کړی.
د ننګرهار د عامي روغتیا ریاست مسؤلین وایي دوی د ولایتي ادارې په لارښوونه او د سیمې قومي مشرانو او دیني علماو په مرسته د غنیخیلو په ولسوالۍ کې له اوو میاشتني ځنډ وروسته د چهارشنبې په ورځ په دې ولسوالۍ کې د پولیو ضد واکسینو کمپاین پیل کړ. د روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال وویل چې په دې کمپاین کې به د غنیخیلو ولسوالۍ څه باندې 1500 ماشومان واکسین کړي.
د پولیو د کمپاین چې کوم ستونزه وه دلته د ولسونو ترمنځ هغه هم د ولایت د مقام او همدارنګه د ولسونو او د ولسوالۍ په همکارۍ سره حل شو. نن موږ عملا د پولیو کمپاین شروع کوو. انشاءالله امید ده چې هغه 1500 ماشومان چې د تېرو اوو میاشتو راهیسې دغه واکسین نه پاتې وو هغه په همدغه ورځو کې واکسین شي او هغه مشکل چې پخوا و هغه رفع شو په خیر.
کاموال وایي په ورته وخت کې د غنیخیل ولسوالۍ په روغتون کې د جراحي په برخه کې یو ودانۍ چې په وسایلو سنباله والو جوړېدو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارله.
د شاله تعمیر ستاسو کوم ګورې د جراحي بخش لپاره همدارنګه ټروما سنټر او سوختګۍ مریضانو لپاره 3 ملیون زیات افغانۍ په ارزښت سره د المان د پیټر فاونډیشن په مالي مرسته د تېر یو کال په جریان کې جوړ شو، تجهیز شو، نن عملا ګټې اخیستنې ته وسپارل شو.
نوموړي وویل چې د دې ودانۍ په فعالیت سره به نه یوازې د غنیخیلو ولسوالۍ د ناروغانو ستونزه هواره شي، د دې ترڅنګ د جلال آباد تورخم د لوی لارې ناروغان به هم له دې وار څخه برخمن شي. بلخوا د ننګرهار گاوند ولایت لغمان کې له مرکزي روغتون سره د 4 امبولانسونو مرسته وشوه. د لغمان ولایت وایان سرحدي ځواک وویل چې دغه مرسته د سویډن کمیټې لخوا شوې ده.
د 3.7 میلیون افغانۍ په ارزښت 4 ارادې مرسته شوي امبولانسونه نن د لغمان والی عبدالجبار نعیمي له لوري دا عامې روغتیا ریاست ته وسپارل شول. البته دغه مرسته د سویډن کمیټې له لوري وه چې یو اراده امبولانس یې 2 میلیون افغانۍ ارزښت لري.
د لغمان د ولایتي چارواکو په خبره له دې امبولانسونو څخه به 2 د کابل جلال آباد په لویه لاره او 2 نور به د دولت شاه ولسوالۍ او فرشغان د سیمې په کلینیکونو کې د بیړنیو روغتیایي مرستو په خاطر ترې ګټه واخلي.
پولیو څه شی دی؟ د دې ناروغۍ واکسین د ګوزان په مخنیوي کې څومره مرسته کولی شي؟ ځانګړي خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د راپورونو لړۍ ته په څو شیبو کې دوام ورکوو، خو د شپه غواړو د ازادۍ په څپو کې پروګرام چې په راتلونکو یو ساعت کې تاسو ته وړاندې کیږي په دې اړه تاسو معلومات درکړو چې په دې نننی پروګرام کې به پر کومو موضوعاتو او مطالبو باندې بحثونه او خبرې کیږي. ستاسو ګډون هم په دې خبرونه کې مهمه برخه ده. د دې خبرونه جناقه الکوزای چې د دې خبرونه لوړاندې کوونکو راي د شپه په استودیو کې را سره دی او تاسو ته وایي چې هغه مهمه موضوع چې تمرکز پکېږي نن په باسنو کې کومه ده.
بله، تشکر تکل صاحب. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، د آزادې په سبو کې د موجودې د خبرونه هر پنځشنبې له 3 نه تر 5 پورې په مستقیم ډول خپرېږي او د نن ورځې د بحث موضوع ده د سولې مذاکرې او د روژې په مبارکه میاشت کې د اوربان امکانات. په دې ارتباط د خبرې وشي چې امکان شته چې په روژه کې اوربان ټینګ شي او د مذاکرې او خبرې چې روانې دا به څه ګټه ولري او څه عواقب به ولري.
بله، تاسو زمینه مچ تل په پروگرام کې لاوریدونکو نه هیله کوي چې متمرکز خبري وکي، لاندې خبري وکي، نو هغه خصوصیت چې اوریدونکو باید په خپل خبرو کې مراعات کړي. یو ځل بیا له همدې فرصت نه په استفاده سره تکرار.
تشکر مننه. دغه موضوع د من کوشش کوو چې ډیرو اوریدونکو ته د ټلیفونونو او یا د پښتنو امکانات برابر شي، زمينه مساعده شي. نو په همدې ارتباط باندې کوشش کوو، هیله مده چې دوستان لاندې پښتنو وکړي چې ډیرو دوستانو ته نوبت ورسیږي او محترم مېلمانو ورته ځواب ورکړي.
ډیره زیاته مننه کوم. قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ په چپو کې د اوریدو لپاره دا خبرونه نن واوري چې د کابل په وخت د مازدیګر په 3 تر 5 بجو پورې خبريږي. د روژې موضوع مو واوري ده چې په روژه کې آیا د سولې امکان لري؟ وسلوال طالبان به دې ته څه ځواب ووایي؟ آیا د سولې غوښتنې به ومنل شي د روژې په میاشت کې کنه؟ همدا موضوع د یو شمیر افغان چارواکو او همدارس د ځینو افغانستان سره د ځینو نړیوالو مرستندویانو د روژې په مناسبت د پیغامونو مهمه موضوع هم و. په دې مناسبت په خبرو شویو پیغامونو کې چې د ولسمشر اشرف غنی د اجرا رئیس عبدالله عبدالله د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ادارې د مشر او په کابل کې د برتانیا د سفیر او ځینو نورو چارواکو لخوا خبر شوی تر ډیره د جګړې په بندولو او له بېوزلو خلکو سره د مرستې پر موضوع ټینګار شوی چې زیاتې اجمل تورمانوروي
د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت د افغان چارواکو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ادارې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما او یو شمېر سفارتونو لخوا د مبارکۍ پیغامونه خپاره شوي دي. د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت د ولسمشر محمد اشرف غنی په پیغام کې تر مبارکۍ وروسته راغلي چې موږ د روژې په مبارک میاشت کې د سولې او پخلاینې په برخه کې په خپل ژمنه ټینګار کوو، خو کوم کسان چې د سولې غږ ته په جګړه ځواب وایي او د دغې مبارک میاشتې حرمت په پام کې ونه نیسي، نو د دردېدلو میندو او یتیمانو آزار به ورپسې وي. ولسمشر په خپل دغه پیغام کې د امنیتي ځواکونو غوښتي چې د تل په شان د امنیت د ساتلو لپاره پوره کوښښ وکړي او خلکو ته دا فرصت برابر کړي چې په دې مقدسه میاشت کې په آرام سره او ذهن د الله پاک په عبادت او خپلو کارونو بوخت شي. په پیغام کې وړاندې ویل شوي چې د امنیتي ځواکونو د شهیدانو د کورنۍ لپاره د مرستې په صندوق کې 90 میلیونه افغانۍ راټولې شوي چې د مرستې دا لړۍ به د روژې د مبارک میاشتې په پیل سره عملي شي. د روژې په مناسبت د ولسمشر په پیغام کې راغلي چې په دې میاشت کې بل مسلمان ته لاس ورکول یوازې وجیبه نه ده، بلکې د عبادتو د تکمیل وسیله هم ده. په همدې وجه ټول افراد او مؤسسات کولی شي چې د خپل وس په اندازه د خیر په چاره کې برخه واخلي. د کار ټولنیز چارو شهیدانو او مالینو وزارت او داسې نورې ادارې د خپلو امکاناتو په حد کې له بېوزلو کسانو او کورنیو سره مرسته کولی شي. دغه راز ملي سوداګر، اقتصادي او ټولنیز شرکتونه او خیرمن بډایان کولی شي چې د اسلامي اخوت په اساس خپلو بېوزلو وطنوالو ته د مرستې او محبت لاس ور اوږد کړي. له بلې خوا لازمه ده چې د ضروري توکو د بیو د جګېدو مخه ونیول شي. د مسؤولو ادارو وظیفه ده چې احتکار کوونکي تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې راولي. د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت د اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله په پیغام کې هم د روژې د مبارک میاشتې مبارکي ویل شوې او راغلي چې سږ کال روژه په داسې حال کې راغله چې زموږ هیوادوال هر ورځ د وینې تویدنې او وژنې شاهدان دي. د ښاغلي عبدالله په پیغام کې هم راغلي چې حکومت په دغه میاشت کې د سولې په خبرو ټینګار کوي او له وسلوالو مخالفینو هم همدا تمه لري. بلخوا د اجرایي ریاست لومړي مرستیال انجینیر محمد خان هم د یو پیغام په ترڅ کې د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت افغان ولس ته مبارکي ویلې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم د روژې په مناسبت په خپل پیغام کې مسلمانان یو د بل مرستې ته رابللي او ویلي دي چې په دې توګه د فقر او بېوطۍ د ختمولو په وړاندې هڅه وشي. ولسمشر اوباما دغه شان په دغه پیغام کې د امریکا مسلمانان د روژه ماتي د کلنیو مراسمو لپاره سپینې ماڼۍ ته غوښتي دي. د روژې په مناسبت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هیس په پیغام کې د مبارکۍ ترڅنګ هم د جګړې په ښکېلو ټولو غاړو غږ شوی چې د دې میاشتې درناوی وکړي او کورنۍ پرېږدي چې د سولې په فضا کې خپل عبادت وکړي. نوموړي په خپل پیغام کې هیله څرګنده کړې چې د روژې په میاشت کې په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره زمینه برابره شي او ملګري ملتونه په دې برخه کې د افغانستان له خلکو سره خپل ملګرتیا ته ادامه ورکوي. دغه شان په افغانستان کې د برېتانیې سفیر میرمن کارین په یو پیغام کې د روژې د مبارکې میاشتې مبارکي ویلې او لیکلي دي چې دغه مبارکه میاشت زموږ ګډ وجایب را په یادوي چې سولې ته د رسېدو او د هر انسان د عزت او حقونو رعایت کول دي. د برېتانیا د سفیر په وینا په دغه هیواد کې هم نږدې 3 میلیونه مسلمانان د افغانستان د مسلمانانو سره یو ځای روژه نیسي او عبادت کوي. دغه شان د روژې د مبارک میاشت په مناسبت د ګڼو نورو دولتي او بهرنیو مؤسساتو لخوا د مبارکۍ پیغامونه خپاره شوي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولی دي.
غلام دستگیر له لشکرګان په خپل سمس کې لیکلي دي کچېره وسلوال طالبان د روژې په مبارک میاشت کې د اوربند خبرونه مني، نو د ټولو افغانانو د نفرت سبب به وګرځي. عبدالله له کندهار په خپل سمس کې لیکلي له هر مسلمان نه هیله لرو چې د روژې د مبارک میاشتې په درناوي په امن ژوند وکړي. احمد محبی له دایکندی نه لیکلي چې سوله له یوې خوا نه کیږي، باید سوله دوه اړخیزه وي. او غلام دستگیر له لشکرګانه په خپل بل اسمس کې لیکلي دي له ټولو هغه افغانانو هیله لرم چې اقتصادي وضعیت دی چې ښه دی، د خپلو بېوزلو ورونو سره تر خپلې وسې د روژې په مبارکه میاشت کې مرسته وکړي. زموږ غږ له ازادي راډیو او ازادي راډیو د سهار له او د مازیګر تر او ورځې د اونۍ خبريږي. قدرمنو اوریدونکو، د مازیګر په او بجو د ازادي راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مازیګر له او د سهار تر او د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له او د مازدیګر تر او ازادي راډیو واوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. قدرمنو، د خبرونه په دوام کې لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، کور کلی او د لوبو له ډګره اونیز پروګرامونه لرو، خو دا وخت د ماسپښین دوه بجې او دیرش دقیقې دي. احمد شیبر د مهمو خبرونو لنډې زوروي.
د افغانستان خلک په دغه هیواد کې د جګړو لشکېلو خوا غواړي چې د روژې په میاشت کې د اور بند وکړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي سیمه ییز پولیس له خپلو صلاحیتونو ناوړه ګټه اخلي، خو امنیتي چارواکي تر ډیره داسې اندېښنې د وسلوالو مخالفانو د منفي تبلیغاتو زیږنده بولي. د بلخ ولایت چارواکي هغه اندېښنه بې ځایه بولي چې ګواکې د عطا محمد نور په مشرۍ عملیات د ملیشه ځواکونو لخوا ترسره کیږي. دا هغو هیوادو د اقتصاد وزیران نن په لوکزمبورګ کې راغونډي شي چې ایرو پکې چلی شي. د ایرو زون دغه وزیران ډیر لږ هیله مندي چې د یونان د پورونو د بحران په اړه وی موافقې ته ورسی شي. د روسیې د اقتصاد وزیر وایي که چیرته اروپایي ټولنه پر روسیې بندیزونه تمدید کړي، ماسکو به د اروپایي ټولنې پر زراعتي محصولاتو خپل بندیزونو ته ادامه ورکړي. ټاکل شوی ده چې د جون په 22مه اروپایي ټولنه د شپږو نورو میاشتو په مخه پر روسیې لګولي بندیزونه تمدید کړي. نه تنه د امریکا په کارولینا ایالت کې په یوې پخوانۍ افریقایي کلیسا کې نن د ډزو پر مهال ووژل شول. او چاد وروسته تر دوو ځانوژونکو بریدونو پریکړه وکړه چې تر دې وروسته ښځې حق نه لري چې داسې حجاب واغونځي چې مخونه یې پکې پټ کړي وي.
د سلام پوړند کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت چارواکو ټولو سوداګرو او متشبثینو ته خبر ورکړی چې د روژې په مبارک میاشت کې د خوراکي موادو بیې راټیټې کړې. د دې وزارت ویان مسافر خوخندي ازادي رادیو ته وویل چې سوداګرو هم ژمنه کړې چې دې موضوع ته به جدي پاملرنه کوي. د ښاغلي خوخندي په خبره، هر هغه څوک چې خوراکي او یا غیر خوراکي مواد په لوړه بیه پلوري، پر وړاندې به یې قانوني چلند وشي. د افغانستان د کارګرانو ټولنه پر حکومت انتقاد کوي چې د کارګرانو لپاره د کار زمینه نه ده برابر کړې. د دې ټولنې مشر معروف قادری ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د کارګرانو ژوند او اقتصادي وضعیت د ښه کولو په برخه کې خپلې کړې ژمنې نه دي عملي کړې. ښاغلي قادری زیاته کړه چې د کارګرانو ستونزې مخ په زیاتېدو دي او د دوی په ژوند کې تر اوسه هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی. نوموړي له حکومت څخه وغوښتل چې د کارګرانو د ژوند ښه کولو ته جدي پاملرنه وکړي. د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مسؤلین وایي چې د مالیې له وزارت سره دې نتیجې ته رسیدلي چې افغانستان ته د هغو وسایلو پر وارداتو مالیه لوړه کړي چې دننه په افغانستان کې هم تولیدیږي. د دې ټولنې مشر شیرباز کمینزاده ازادي راډیو ته وویل چې د مالیې وزارت سره به د دوشنبې په ورځ په دې اړه بشپړ خبرې وکړي. د ښاغلي کمینزاده په خبره، اوس مهال افغانستان په شلو قلمو موادو په ځان بسیا دی. دی وایي دا اړینه ده څو افغان حکومت داخلي تولیداتو ته په دا ډول وده ورکړي. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو خبرونه اورینن. په افغانستان کې د روژې مبارک میاشت پیل شو. له افغانانو سره په یو ورځ د نړۍ لسګونه میلیونه نورو مسلمانانو هم روژه ونیوه، خو په ځینو هیوادونو کې تر اوسه هم روژه نه ده پیل شوې. آیا داسې امکان نه لري چې د نړۍ ټول مسلمانان په یو ورځ روژه ونیسي او په یو ورځ اختر ولمانځي؟ په دې اړه د روژې په مناسبت د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام کې خبري اترې واورئ. قدر منوریدونکو، د دې خبرونې وروسته د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه مه هیروئ.
مولانا صاحب چې خپل فدايي ازادۍ راډیو ته شراغلي، د روژې د مبارک میاشتې په پیل کې عادتا یو شمېر اسلامي هیوادونه په یو ورځ روژه پیلوي، ځینې بیا لکه پاکستان وروسته شروع کوي. د شریعت له مخې تاسو دغه مسله څنګه ارزوي؟
د سیدی چې په اجتهادي مسایلو کې اختلاف شته دی، او دغه اختلاف چې دی نو بعض علما وی چې لا عبرت للاختلاف المطالع دا چې په کوم ځکه سپوږمۍ لیدل کیږي او په کوم ځکه شاهدان تیریږي دوی په شرح کې کتاب القاضی للقاضی ورتوی چې په یو مملکت کې اسلامی مملکت کې میاشت ولیدل شو روجه شوله نو ټول اسلامی نړۍ مکلفه ده لیکن بعضی یو ډله د علما وی چې هغه نشته دی باید فرقی که منګه په سعودي کې میاشتو وینو په پاکستان کې نه لیدل شوی نو منګه باید په پاکستان کې وګورو نو دا یو اجتهادي اختلاف دی چې د امت د اختلاف سبب ګرځېدلې دی که اسلامي علما وتوانېدلې شي چې په آینده کې دغه اجتهادي اختلاف سره رفع کړي او یوې نتیجې ته ورسیږي چې دغه روجه لکه چې حج په هماغه ورځ کې چې په ټوله په هغه کې اعلان وشي نو ټوله نړۍ کې حاجان په عرفه باندې ولاړ وي او د حج مراسم په ځای کوي نو دا به ښیي که اسلامي امت په دغه ځای کې یو وحدتې نظر ته ورسیږي او په یوه ورځ باندې روجه شروع کړي او په یوه ورځ باندې اختري.
مولانا سفیدی، تاسو په افغانستان هم سفرونه وکړل او په افغانستان کې مو له یو شمېر دیني عالمانو سره خبرې وکړې، په دغه سي اجتهادي عمومي مسایلو باندې هم تاسو ته خبرې کړې دي؟
د سیدی چې وو دا خبرې باید وشي، لیکن زمونږه د امت غټ مشکل دا دی چې مونږ په اسلام کې اجماع الامت لرو چې د امت علما باید سره راټول شي او په حادو مسایلو باندې د هغې دفاع د حل د لارو دپاره وغږیږي او په اجتهادي مسایلو باندې نوي فکرونه نوي وختونه نوي مشکلات چې پیدا کیږي هغې باندې باید سړی خبرې وکړي. اوس مثلا زمونږه مثلا اجماع امت دې ته وایي چې مثلا د طب علما او دیني علما سره په یو مسله کې توافق ته ورسیږي. اوس مثلا د ارګان شپین دی، یعنی د ارګان بخل یو بل ته کنه، یو مثلا یو سړی ګرده نه لري یا بل ورته ګرده بخي، آیا د شرعي دینګان عادت شه دي؟ په هغه وخت کې کله چې د اسلام پیغمبر مبعوث شوی وو دغه عملیاتي او جراحي او طبي سیستمونه دومره پیشرفته نه وو چې سړی په دې کې فتوا ته ضرورت، لیکن منګه نن دی نوی فتواګانو نوی اجتهادونو نوی مشکلاتو سره مخامخ یو چې په دې کې باید د امت علما د هر سوال لپاره د هرې پوښتنې لپاره باید نوی جوابونه پیدا کړي او د امت او د اسلامي امت خلکو ته یو قناعت بخش ثواب ورکړي.
که چیرته بیرته روژې ته راوګرځو، په عربستان کې خلک روژه ماتې ژر کوي خو بل ورته فرضاً په ایران کې خلک روژه ماتی په ځنډ کوي، دغه مسایل د ولې د اختلاف ور شوي؟
خو دا ما درته وویل چې مسله د اجتهاد مسله ده، ټولو په احادیثو باندې استناد کړی دی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلی دی چې زما اصحاب کن نجومی بی ای قوم اقتدیتم اهتدیتم، که دی هر یو اسلام دی صحابه و پوری تاسی اقتدا و تړله. اوس منګه په اهل سنت والجماعت کې څلور فقهي مذهبونه لرو، حنفی دی، شافعی دی، مالکی دی، حنبلی دی. نو دغه قدی چې یو څوک لاسونه لاندې تړي یو پاس تړي دا فرعي اختلافات دي، لیکن په اصل کې په عقیده کې چې دی د مسلمانانو ټولو عقیده یو شی ده او هیڅ اختلاف پکې نشته دی، لیکن دغه فرعي اختلافات تم باید یو د پایټکې کېدو ځکه چې جهالت په امت باندې حاکم شي دغه واړه فرعي اختلافات چې اصلا د رحمت سبب ګرځيږي دا د دې باعث شي چې د خلکو په منځ کې مثلا جګړې او بعضې بدبینیګانې پیدا شي.
مولانا صدیق الله فدایی، مننه. په بل خبرونه کې به د روژې په فضیلت خبرې وکړو.
لوبو لميدانا
نيتشزاد بلايزينغ ذا بول داون ذا جراوند اوفر اكسترا كفر
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوبول میدان سپورتي پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ قدرمن اوریدونکو تاسو د ازادي راډیو لاري د سپورت نړۍ مهم راپورونه او مرکه اوري دغه پروگرام په اونۍ کې دوه وار خبريږي یو وار د دوشنبه ورځ او بل وار هم د پنج شنبه په ورځ په اوسنی پروگرام کې د افغانستان د کونګ فو د ملي ټیم لپاره به انتخابي سیالیو مرکه اوري او همدارس د کابل د نجونو ترمنځ د والیبال د سیالیو په اړه درته ریپورت خبريږي بلومړي سر کې بعد افغانستان د کونګ فو د ملي فدراسیون له رئیس عبدالرحیم یوسفی سره مرکه درته خبره کړو د افغانستان د کونګ فو فدراسیون د ملي ټیم د انتخاب لپاره 22 لوبغاړي له 200 لوبغاړو څخه انتخاب کړل البته دوی د یو لړ سیالیو په لړ کې ملي ټیم ته انتخاب شوي دي ښه ده چې په دې اړه د افغانستان د کونګ فو فدراسیون له رئیس عبدالرحیم یوسفی سره مرکه د الیاس سالی نه واورو
دا سیالۍ انتخاب د ټیم ملي و چې موږ غوښته چې تیاریو کې د 28 ولایتونو راغلی وو او دوی خپل منځ کې مسابقې وکړې او د دې مسابقې نتیجه دا شو چې موږ وکولای شو چې 2 ښه تکړه ځوانانو د کونګ فو ملي ټیم ته انتخاب وکړو
یوسف صاحب د دې سیالیو ارزښت څه دی
د دې سیالیو ارزښت دا دی چې هر فدراسیون چې په افغانستان یا په هر مملکت فعالیت کوي هغه هرو مرو باید خپل ته یو ملي ټیم ولري چې دا ټیم دا ملي ټیم کولای شي چې مثلا هر کله چې دا ټیم غوښته چې بهر ته وځي دا فقط یوازې د ملي ټیم ځوانان کولای شي چې مثلا بهر ته وځي او هغه ټیم هغه وخت ملي دی چې مثلا ټول هغه مملکت افراد خپل ځان هلته وویني لکه چې موږ د اوس 28 ولایتونه حتی د شغنان ولسوالۍ د تخار راغلی د غور د قندهار پکتیا فراه خوست ګردیز پکتیکا جلال آباد همدغسې لغمان او پنجشیر تخار ټولو د 28 ولایتونه دلته راغلی وو دا خپله یو همدا 28 ولایتونه وو چې دلته مې دلته مسابقه وکړه او خپل منځو کې مسابقه وکړه وکړو دا یو کولای شي چې مثلا هغه نشه مسابقه تمام شو د ټول ولایتونه فقط 22 ځوانان خپل ځان په ټیم ملي باندې ورسوله
یوسف سي تاسو ویل چې په دې مسابقه کې د 28 ولایتونه لوبغاړي راغلي او دلته کابل کې د لوب لپاره د دې معنی دا دی چې دا ملي سیالي دی یو ملي فدراسیون ده او د لوبغاړي اشتراک هم کوي او د تاریخچه هم لري د دې ټولو شایانو په پام نیول سره ستاسو غوښتنه د مقامات نسیدي
زه ته دومره وایم چې زه د ځان نه کوم توقع نه لرم چې هغه خپل غوړي خپل ورزشکارانو کې په خپل ولایتو کې کوم کې تشویق وکړي هغه د هغه وظیفه ته ما زه خپل دا دعوت نکوم ځکه چې یو ورزشکار خپل داسې غرور لري چې هغه نو غریز خپل لاس چاته داسې دراز کې چې ماته کومک مرسته وکړي یا دا وکړي اما که خپل څوک دا مرسته کوي هغه په هغه خپل باندې اړیکه لري اما زما توقع دولت دا دی چې د تربیت بدني سپورت او کمیټې ملي اولمپیک داسې یو سړی وګرځي چې هغه خپل ورزشکار وي نه چې داسې یو سړی چې لکه تر اوسه پورې نه پوهېږي مثلا تربیت بدني سپورت د یو مملکت په کومه ساحه کې فعالیت کوي زما نظر دا دی چې مثلا تربیت بدني سپورت او کمیټې ملي اولمپیک هدف دا دی چې مثلا د وطن ته افتخارات راوړي دا افتخارات هغه څوک راوړي چې مثلا خپل مسلکي متاسفانه اوس تربیت بدني سپورت کمیټې ملي اولمپیک داسې مسلکي سره چې هغه خپله ورزشکاري هغه خپله وکولای شي چې مثلا ورزشکارانو ته طرح او برنامه ورکړي هغه سړی نشته زه فقط یوازې غواړم چې مثلا دولت په دې باندې ښه توجه وکړي یو څوک باید دلته اوس مثلا تربیت بدني سپورت اوس سرپرست لري باید یو کس دلته راولېږي چې هغه خپله ورزشکار وي او مسلکي چې وکولای شي چې مثلا دا ورزش ښه مدیریت وکړي
ستاسو برنامه ستاسو راتلونکي برنامه دی کونګ فو فدراسیون لپاره سي دي
زما خو برنامه دا دی چې مثلا مخکې چې موږ دا د ټیم ملي مسابقه ونیسو موږ د کابل لیګ برتر کابل کلبونه ونیوله پس دا غیر مثلا دوه هفته پس دا غیر موږ اوس مثلا د ټیم ملي مسابقه واخیسته او پس د روژې مبارک نه موږ غواړو چې د ځوانان او نوځوانان لیگ کابل په سطح کې ونیسو او همدا خو دا لیگ په ولایتو کې هم د سرش ورکړو چې پس دا غینه ځکه چې فقط یوازې لیگ کولای شي مسابقې د لیگ کولای شي چې مثلا دا سپورت رشد او انکشاف فقط یوازې دا مسابقو دی کې دا موثر کېږي. پس د هغې نه مثلا هر وخت چې کارشي مثلا دا مراحل طی وکېږي، دا کولی شي چې مثلا هر کله چې بهر ته ځي یا د هغه نه د بهر نه افغانستان ته استخارات براوري، که یو ورزش دلته کوم برنامه ونه لري، فکر نه کوم چې په بهر کې دا وکولی شي چې مثلا خپل وطن ته افتخارات کمایي وکړي.
اوس هم راځو د رپورټ په لور. د کابل د نجونو ترمنځ د والیبال سیالۍ پیل شوې. دا سیالۍ د بدني روزنې په ریاست کې پیل شوې او هدف یې د کابل د نجونو د والیبال د منتخب ټیم لپاره د غوره لوبغاړو ټاکل دي. ابراهیم صافی د لوبو ته ورغلی او دا رپورټ یې جوړ کړی.
د انجونو د والیبال ملي او د کابل منتخب ټیمونو ته د غوره لوبغاړو د انتخاب د سیالیو په لومړۍ لوبه کې کاردان د سرې میاشتې ټیم ته ماتې ورکړه. په دغه لوبه کې چې د بدني روزنې د ریاست په جامنیازیم کې ترسره شوه، د کاردان ټیم 28 امتیاز خپل کړي، حال دا چې د سرې میاشتې ټیم یوازې 26 امتیازونه ترلاسه کړی شول. د کاردان ټیم یو لوبغاړی دنیا وایي دوی خوښ دي چې په دې ډول لوبو کې برخه اخلي او هڅه به وکړي چې ښې لوبې وکړي.
خیلی خوشحال هستم با همتیمی جدید خود تانستم یک مقام به دست بیارم و یک بازی رو ببرم.
بل لور ته د انجونو د والیبال یو شمېر غړي بیا د والیبال په فدراسیون د بدني روزنې په ریاست او د المپیک په ملي کمیټې انتقاد کوي چې والیبال ته کومه پاملرنه نه کوي. دوی غواړي چې اړوند ادارې باید دې لوبې ته زیاته پاملرنه وکړي او لوبغاړو لپاره دې د تمرین ښه امکانات برابر کړي. فروزان هادي یو له دغو لوبغاړو څخه ده او وایي
نمیتونیم مسابقاتی که نزدیک مثل همسایه پاکستان، ایران و یا رقابت کنیم. به نظر من عدم امی که نبودن توجه خود مقامات از فدراسیون والیبال گرفته و خود المپیک و سایر هم کسایی که در رأس هستند.
خود بدنی روزنی ریاست بیاوایی هر سه چی پا واکی لری حقای انجونو او هلکانو ته برابر کړی دی. په دغو لوبو کې د کابل ښار شپږو ټیمونو برخه اخیستې او دا لوبې به درې ورځې دوام وکړي. افغانستان په تیرو څوارلسو کلونو کې د سپورت په برخه کې ښه ځلیدلی او توانیدلی چې په ځینو برخو کې ښې لاسته راوړنې هم ولري، خو د انجونو د والیبال په برخه کې لا هم ځینې ستونزې موجودې دي.
د لوبل میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پاتې رسیږي. تر بلې مزه صفی الله ستانک ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم. ښې شېبې ولرئ.
کور کلی
جوړونکې فرشتہ مرسل،
درنو اوریدونکو ستړي مشي، هغه روغتونونه چې خپل کثافات بې ځایه اچوي خلک یې له کومو ستونزو سره مخ کړي.
ښکاریو یا مثال له سرم پوښنه و خلک پر خېژو یا یو کوچنی اخي یا داسې کېږي ځینې خلک مرض اخي.
مسئول کسان په دی اکله څوی
یو نل مور طلب اوپ غوند ور کړی دی، پاغي کې موږ دا مواد سوزو اکثرا د شپې له طرفه، بیا هم د اتموسفیر او د هوا د چټلوالي سبب ګرځي، اما بل چاره نه لرو.
لدی مطلب سره تمثيل ټولم چم شوی لم فرشتي مرسل سره وسی. در من دوستانو کثافات کدی روختون وی هم د نوروزاینو د خلکو د استوګن سیمو کې اچول غنیسی ستونزې پیدا کوي، نو ځکه باید خوندي ځای ولري. خو په دې وروسته کې لیدل کېږي چې په امولارو کې خاوري خځلې د خړو پاتې شونی او ان د روختونونو کثافات چې د دوا بوتل پچکارې ستنې او بمبې هم پکې وي پرتی وي. په فایل کې څو تنه د خپل سیمو پاکله وای چې د روختونونو کثافاتو پوزې تر وستلی.
ډاکټران د دې کار کې نو عوام خلک به څنګه نه کوي. ساحه ورته جوړه کړې چې هغه غلطه غورزې د یو مصنوعي شی ورته جوړ کړې چې سو زمينه پکې صحیح خو بیرته مال د باندې وغورزې ټوله هغه غلطه ګن مندې په باندې جوړ کړې. شاوخوا کورونه تشته ده، پچکاریګانې دي، د بوتلې دي، د نورې سورنجونه ستنې دي، لاره کې پرتې دي.
بیا ځای ځای غورځي بمبې او بلاوبتر او دغسیان ښکاریو یا مثال له سرم پوښنه و خلک پر خېژو یا یو کوچنی اخي یا داسې کېږي ځینې خلک مرض اخي.
ستنی مو هم لیدلی دی دوا بوتلونه دی او د سیرم بوتلونه دی او اشکارګان دی بمبی دی دا مو لیدلی دی پر دی باندې مچان ګرځي موږ قسم دغه ورته مګاستم مچان باندې ګرځي دا ډیر کثافتونه دی اسکه مرزونه پیدا کیږي اوسې ته غرزولی دا ولوتی غرزولی اته دا ولي ورسره بدبوی
د فوریا بوسن کې محمد ګل وای چی دی غوی پسیمه کې روختونونه کثافات به ځای نه اچوي خو کله چې د کابل ښار ته راغلی دلته هیڅوک دې پیغام کې نه دی چې کثافات یو مناسب ځای وچوي
شیرین تګاد ولسوالی شپخانی پاکت د زاده تر نور ولسوالی پرشد به خپل د ولایت تم شدی
الاتی څه څه ده
مسولین د شپخانی ډیر توجه ورته لري به مش خپل شیرین تګاد ولسوالی کې شورای سیل روزی خپل او د شورای سیم چهار مشکل پښ کې پیدا کو بیا ورزو مش خپل دقیق غلطه نظارت کو په هفته کې یو دوره باندې خور د شیرین تګاد ولسوالی کې
شپخانو
په شپخانو کې و د شهر د شون نه دی هر څوک چر شي خو هر ځای ورځي و خپل دغه پیادهګان دي مسولین د توجه نه لري مالې دلی دې په کابل کې مېملې دلی په مزار شریف کې مېملې دلی دې بازې ځایو کې مقصد د مش خپل د ولسوالۍ د چاترب نشینې ډېر سوتره دي د کثافت خانې لوراله تعالی د مرته جوړ کړی دي پلاستیکان لور او د دغه ان چادر دغه مرته جوړ کړی دي وړي حالت غورځي علي د بیا دغه د څو بل ځای انتقال یو دښ مشته
د نوزانا د روختون لرئیس ډاکټر حتیق علی مینه پوښتلی چې په روختون کې اضافه او بیکاره شین کوم دي او پلار کوڅو کې اچول څومره زیان رسوي
ټول دغه باطل شین یا اضافي شین چې په شفاخانه کې پاتې کی په دوه ډول دي یو عمومي اضافي مواد دي یا شین دي چې 50% تشکیلوي لکه همدغه د سرنجونو پلاستیک چې دی یا مثلا د دوا او پوښونه دي یا داسې نور مواد چې هغه ضررناک نه دي اما 15% نور هغه خطرناک مواد دي چې هغه نه ډاکټر هم متضرر رکیږي نرس او قابل هم متضرر کیږي او کم چاپیریال چلته خلک پکې کار کوي ماشومان دي یا که شروالۍ کارکونکو دي دا ټول تینا متضرر کیدل شي نو ښه خبره ده چې دغه 15% مواد چې هغه کې ستنې شامل دي باغې کې پلونه شامل دي باغې کې ټول هغه مواد چې یو مریض سره کارول شي وي مداخله پکې شي وي نوکتی زوی او یا کم میکروبي شین دا پکې شامل دي نو ښه خبره ده چې دا 15% مواد چې ډیر زیات مضر دي هم د پرسونل لپاره هم د خلکو لپاره دا په دریو طریقو باندې لمن زولل کیږي یو طریقه دا ده چې په آزاد هوا کې وسوځول شي دومره طریقه دا ده چې دغه مواد یا دغه باطل شیان چې کوم دي په ځمکه کې خښ شي ماین زه ورته معلوم وي دریمه خبره دا ده چې د انګلیسي او اصطلاح ده چې انسینریشن وایي یعنی دا انسینریشن دا یو پروسه ده چې یو ماشين ورته پکار ده د انسینریټر په نامه او دا فکر کوم ډیر لګښت اړتیا لري په بعضو شفاخانو کې شته ده په ټولو کې موجود نه ده لوړ مصرف ته ضرورت لري ډیر غټ ماشين ده چې دا ماشين اصلا دوه برخه لري لندنۍ برخه تقریبا 200 درجه د سانتیګریډ حرارت تولیدوي چې دا ټول مواد پکې واچول شي نو په لوګي باندې بدلیږي او دا لوګي خو بیا مضر ده نو د دې لپاره پورتنې برخه چې بیا ده 1100 درجه د سانتیګریډ حرارت تولیدوي چې دغه دود په غیر زهري ماده باندې بدلوي چې بل اخر خلکو ته ضرر نشته هله مامداده چې په دولت کې دا توانایي چې په اکثر دولتي شفاخانو کې دا رایج شي رواج شي تر څو دغه مواد له ضرر څخه هم خپل پرسونل او هم خلک په امان پاتې شي
دا چې د روختون پاتشونی شین د انسان پر روغتیا کومې بدې اغیزې کوي بیا هم ډاکټر حلیمی وایي
تاسو ګورئ یو خود محیط او د چاپیریال ککړتیا اخو یو موضوع چې خلک ناراحت دي تنفس خنشي کولای ټولو ګوره چې خلک په کوسو کې سرکونو کې روان دي ټولو تندي ترشو ډیر غمګینه خریدا په دې معنی چې لدی دود نه ازیت دي پازاب دي لدی ګرد غبار څخه پازاب دي نو تبي خبره ده دوی بلې خو نه ماسک نه استفاده کوي لبل خو نه بسادر نه استفاده کوي لبل خو دا محیط خوشایند نه دی ورته یعنی د ټولنیز پلاوه خلک خوشحال نه دي لدی محیط نه بل موضوع چې ډیره مهمه ده هغه د میکروبونو او د انتاناتو انتقال دی بدبختانه په افغانستان کې ایډز ولري ایچ ای وی ولري چاته وایي نه چې زدا تکلیف لرم ستنه څخه استفاده کوي او هغه په مسؤل ځای کې ځای په ځای نشي تبي خبره ده لاغې نه به هغه ماشومان چې موږ تاسو ګورو د غربت او غریبۍ له وجنه پلاستیکونه په شادي ومدغه کوڅو کې ګرځي چې د شاروالۍ نه کم شي پاد شي یا د شفاخانو په اطرافو کې دا وړیا سوزول کیږي کور کې یا نورې استفادې ته نه کوي د انتقال وړې سری او خلاره امداده چې نورو ماشومان ته او د چاپیریال نورو خلکو ته مثلا ایچ ای وی د انتقالیږي زیړې انتقالیږي د سایر نور امراض چې انتقالیږي نو که چېرته دا حالت امداد روان وي زه فکر کوم چې امدا اوس چې تور زیړې او ایچ ای وی یا ایډز په سرعت روان دي خدای نه خاصه ده به نور مونږه سری روان دي
د روختون د پاتیشونو موادو د سوځولو لپاره یو خاص ماشين ته ضرورت دی چې قیمت هم ډیر لوړ دی نو ځکه خو یې ټول روختونونه ان لري له ډاکټر حتیق علی مینه مو پوښتلی چې دوی د روختون کثافات چیرې اچوي
تقریبا یو افغانی انسینریټر جوړ کړی دی چې عین بخاري رقم دی، یو نل مو ورته لږ اوږد غوندې ورکړی دی، په هغې کې موږ دا مواد سوزوو اکثرا د شپې له طرفه چې دود هم خلکو ته ضرر ونه رسوي او دود خو بې لږې پورته هوا خواته ځي. په هر صورت بیا هم د اتموسفیر او د هوا د چټلوالي سبب ګرځي، اما بله چاره نه لرو او دومره طریقې د همدغې خښولو دی کارګر لرو، هغه ته هم لازمې لارښوونې کړي دي. په دې شیانو مو پوه کړی دی چې څه رقم سوزول کېږي او په کوم ځای کې باید خښ شي. نو موږ له دې دوو طریقو څخه استفاده کوو.
روغتیا وزارت هم دا مني چې په ټولو روغتونونو کې هغه ماشینونه چې بیکاره مواد وسوځوي نشته. خو دوی ټولو روغتونونو ته ویلي چې کثافات په لارو او کوڅو کې ونه چوي، خاکې کړي یا یې هم داسې سیمه کې وسوځوي چې دوی خلک په تکلیف نه کړي.
دغه سټنډرډ وسیله ده چې د روغتون د کثافاتو د سوځولو لپاره ده. ممکن په ټولو روغتونونو کې نه وي، ځکه چې ډېر قیمت لري او پراخه ځای غواړي. د دې لپاره چې د روغتونونو کثافات بې ځایه ونه چول شي، موږ د هر روغتون له مسؤل سره غږېدلي یو او په بار بار مو ورته ویلي دي چې د روغتون کثافات د خلکو د استوګنې له ځای نه لرې وسوځوي، ځکه چې دا کثافات د انسان روغتیا ته ستر ګواښ دی.
قدر من اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. د انټرنیټ پته www.azadiradio.com. تر اوسه خو په دې وغږیدلو چې ځینې روغتونونه خپل کثافات بې ځایه ځایونو کې اچوي. ډاکټر حلیمی وایي داسې کسان هم شته چې په روغتون کې د خوړو پاتې شوني او نور شیان اچوي.
د لوړو مقاماتو نه نیولی بیا تر ټیټو خلکو چې هغوی د تعلیم له پلوه مخکته دي، په دواړو کې دا ستونزه شته دی. په لاره روان دی، په یو ښه لنکروزر کې ښه موټر کې ناست دی او پیپسي څخه استفاده کوي، بوتل به یې سواري. همدغه غلط رواج دوی په شفاخانه کې هم همداسې دي. کله یو شی څخه استفاده کوي بیا یو ځای کې غورځوي، مثلا یو ستنې څخه استفاده کوي یا ټابلیټونو څخه استفاده کوي، مثلا محافظتي شیان دي دوی نه استفاده کوي، دا بیا په ناوړو ځایونو کې اچي. یعنی دا مشکل په ټولو طبقاتو کې شته دی. زما هیله له ټولو نه دا ده چې اول شخصي حفظ الصحه مراد شي، بیا خپل د کورنۍ حفظ الصحه مراد شي، بیا خپل د چاپیریال او محیط، او بالاخره د ټول افغانستان مسله بیا پکې راځي. اما مهمه خبره هم دا ده چې ټول کارونه موږ په حکومت موانه چو، ټول کارونه په یو موسسه او انجیو باندې موانه چو. اول موږ خپل مسؤل استو، بیا نور خلک مسؤل دي.
د ډاکټر حلیمی په نظر کار څوک خپل د کورنۍ او ټولنې پاکي په نظر کې ونیسي، په مېستلا دنیا به ګل او گلزار وي. په دې اکله د کابل د اوسیدونکو حامد او نجیب خبرې هم اورو.
خلک دا مسولیت لري، کټونه خرابېږي یا رجایانې ماشومان له خواب چټلېږي، هغه باید صفا کې ومینځل شي. کیلو پټوکي دي، مڼو د نور میوه پټوکي دي، اته باید خلطه یا لفافه پیدا کیږي کې واچي هغه خونې نه بهر کی. څنګه چې دای په لومړي ځل هغه خونې ته راځي، یو مریض راولي، باید په مغه ډول باندې بیرته هغه خونه بل مریض ته پرېږدي. نن کده دا کار وکړي، یو مریض دا کار وکړي، سبا بل دا کار کوي، بل خیر دغه یو کلتور باندې وړي.
غورو سه د خپل سه پاک وسیږي، شپخانه خود پاک ده، شپخانه څو وخت نور داری کی چپارکټ نن دی څه کاغذ ونه ولي بغل بغلم توی نسی تخه شي زنه به مراد کو.
قدر من دوستانو، اوس تمثيل ټوټه اروپا تمثيل ټوټه کې د کسانو پاک خبري شوي چې ماشومان ته د دروغ وادي ورکوي.
واخزه چیرته دي ماشومان؟ څنګه قراره قراری ده؟
ماشومان می ویده کړه شور مکه وچ اوس به بیا راویخسی.
خو هیڅ نه ویده کیدل، څنګه من نه ویده کړی دي؟ زه دې ته حیران یم.
سړیا په دې باندې می ویده کړه چې پلارم راسي تاسو بغواش ته بیای.
دا وخت بغواش ته زی بوزم.
اوس ما کله ویل چې رښتیا ای بوزه، خو یو خبر و ورته و میکړه.
په دې باندې به دې کړل؟
او
نه داس مکه و. ابل ورځم د دروغ وادي ور کړې، ما ته ناس جوړه نه چې مول می واده راکې، ما ځای نه دی.
وې خورې څونه په خبرو پسې ګرځي، ما شوم ده لیک سات کو جوړه بیرته آرامېږي. څه کوي لا یادې وزي؟
وخه زه دا د یاد وتلو خبره نه ده. ام دغه ماشوم دی و ورځ دروغ، دوه ورځ دروغ، درې ورځ دروغ ورته وای. اخرې ولا کنه د ثانه یا وشي نه زمانه وی به د مور پلان می ټول عمر مونږ ته دروغ وای. ولې دا څه کوي؟
بیا دی ولا که رښتیا خبره مو مني.
او بل دا خورج د ماشوم سره څومره د دروغ وادي وشي، هم دغه څه تربیه اخلي او د خلکو سره هم دغه څه چلند کوي. بیا دا نن ما د چا سره دوه ځای واده کړی و چې باید فاتحه ته ورشم، خو دواړه به پریدم. او تا د ماشومان سره واده کړی، اول به دوی بیا
و سره یا اوس د ماشومان د پاره فاتحه پریدي. لاش خپل فاتحه ته
نه، بس فاتحه ته بل ورځم، نن به ضرور ماشومان بیا.
او خیر اوسې وروره، دغه نن یې بوزه اتمی چې دغه واده یې ورکړې ده، بویزه چکر ته بغواش هر ځای ته چی بویزه
بیا یې مای. خو ښځې د دې نه وروسته به غلطې وعدې نه کوي د ماشومانو سره.
ازادي راډیو لوونه تر وو.